라디오. 라디오 아자디.
د ازادۍ راډیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1409 هجري لمریز کال د کب یهود دیرشمه ده چې د 2020 میلادي کال د مارچ له شلمې سره برابره ده. او نن د 1409 کال وروستۍ ورځ او د 14 هجري لمریزې پیړۍ وروستۍ ورځ ده. زه احمد تکل د ازادۍ راډیو نننیو خبرونو او لومړی خبری مجلې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو ویلي دي په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د مسکو غونډه مهمه بللې. په مزار شریف کې د نوروز د نمانځنې لپاره امنیتي پلان چمتو شوی او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشرې د وفاداری لوړه وکړه. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دې وزارت ویاند زاهد حفیظ چودری پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته په دې اړه وویل:
زموږ په باور له سولې پرته زموږ د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال، اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ګډ خوب به په واقعیت بدل نه شي. پاکستان په دې باور دی چې د مذاکرو او حکومتولۍ پر لوري منحصر چلند به په افغانستان کې له دایمي سولې سره د پام وړ مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د مسکو غونډه د پنج شنبه په ورځ وشوه چې پرون هم د دولت او طالبانو د هیاتونو غړو سره وکتل. د بلخ ولایت امنیه قمندانی وایي د نوروز جشن د نمانځنې لپاره ګډ امنیتي پلان ترتیب شوی دی. د دې قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادۍ راډیو ته وویل چې د پلان له مخې د مزار شریف د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي.
تلاش نهایی مایی است که ما بتانیم در امان
نهایی حتما داده چه لنور و زواکون سرا پا همغگی پا خوندی دول دا جشن دا ترسرکی دو او پا بلخ که دا ملمنو و عزیزانو دا خوندی توب لپارا چمتو واله ولرو. زنگری کتات اتصواتات اقتا دا منازم کندک دا دخمن دا خصمانه حملو دا شندول لپارا تدابیر پا پامکینه ولیدی.
خاغلی عادل وویل د احتمالي حملو د شندولو په نیت د روزه مبارکې په شاوخوا کې په منظم ډول پراته کورونه او اپارتمانونه تلاشي کیږي. په بلخ ولایت کې هر کال د کال په لومړۍ ورځ د څلوېښت ورځو لپاره د نوروز مشهور جشن تر ډیره په مرکز مزار شریف کې لمانځل کیږي. تیر کال دا جشن د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله ترسره نه شو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې نن دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې نننۍ لوبې ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل:
دغه لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي او راتلونکې لوبه به د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. افغان کرکټ ملي لوبډله راتلونکې لوبې لپاره هم پوره چمتووالی لري.
په ابو ظبي کې د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوه مخکینۍ سیالۍ افغانستان ګټلې. افغانستان او زیمبابوې له دې مخکې دوه ټیسټ لوبې هم کړې وې چې یوه یې زیمبابوې او بله افغانستان وګټله. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لویټ آستن د هند او امریکا د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره پرون نوی ډیلی ته ورسید. تمه کیږي چې آستن به په دې سفر کې د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د دواړو خواوو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هند او امریکا د اړیکو پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوعات شامل وي. هند په پام کې لري چې له امریکا څخه یو نیم سل جنګي جټ او لسګونه نورې بی پیلوټه الوتکې رانیسي. آستن د جو بایدن د ادارې لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې هند ته رسمي سفر کوي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورټرې په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافع فعالانو د ځپلو په اړه اندېښنه ښودلې. ماری لالور پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډېره تنګه شوې ده. هغې وویل پر دفترونو چاپې د بشري حقونو د مدافعانو نیول کېدل او له کارونو د وکیلانو راګرځول په بیلاروس کې په عادي چاره بدل شوي دي. د تیرې اګوست میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې په پایله کې الکساندر لوکاشینکو ځان ګټونکی اعلان کړ، په بیلاروس کې نږدې هره ورځ مظاهرې کېږي. راپورونه وایي له هغې راهیسې له 1000 زیات کسان نیول شوي، سلګونه نور وهل شوي او ځینې هم وژل شوي دي. او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشرۍ د وفاداری لوړه وکړه. پرون جمعه د دې هیواد میلیونونه وګړو دا تاریخي شیبه د ټلویزیونونو پر پردو وکتله. سامیا سولوهو حسن له دې مخکې مرستیال ولسمشره وه، خو د ولسمشر جان مګافولي له ناڅاپي مړینې وروسته د هغه د ځایناستې په توګه غوره شوه. د تانزانیا ډیری خلک په دې باور دي چې سامیا حسن د افریقا د دې بېوزلې هیواد د ادارې لپاره ښه وړتیا لري. یو شپېته کلنې سامیې پخوا تر دې د کابینې د غړي او د پارلمان د وکیلې په توګه هم دندې ترسره کړې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام وګورئ. وړاندې په خپرونه کې را سره اوسئ. راپورونه خپرو. و باورئ چې د مسکو د غونډې بهرنیو ګډونوالو ویلي په افغانستان کې د امارات د رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي او کورنیو اړخونو د خبرو د دوام ژمنه کړې. خو په عین حال کې د مسکو په غونډه کې د افغان دولت د پلاوي یو غړی وایي دا تمه نشته چې دا غونډه به د پام وړ نتیجه ورکړي. د خپل سرو وسلوالو قومندان علي پور وایي د حکومت پر ضد به د مبارزه روانه وي. د هغه د دې هوډ په اړه مو د یو شنونکي نظر پوښتلی.
په دغه ډول تغیرات حکومت ناکامه هڅه کوي چې خلکو ته دا وښيي چې ګواکې دوی د امنیت پر اوستو ته پاملرنه کوي.
د څو هیوادونو مشرانو پرون د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې ځانونو ته د استرازنیکا واکسین ولګاو. د دې او نور موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه واورئ. سموګراګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبري. تاسو راولم د دې خبري مجلې د لومړي راپور اوریدو ته. د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي امارات د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. د دې هیوادونو په اعلامیه کې چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړې، له طالبانو غوښتنه شوې چې له پسرلنیو عملیاتو ډډه وکړي. بلخوا طالبانو د افغانستان د دولت له مرکچیانو او یو شمېر سیاستوالو سره په کتنو کې ویلي دي چې د سولې خبرې به روانې ساتي. د موضوع جزئیات د صالح محمد صالح پراپور کې.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د ترویکا په نوم د هیوادونو په اعلامیه کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان له خوا خبره شوې، د افغانستان په اړه لاسو مهمو ټکو ته اشاره شوې ده. لومړی پکې د پخلاینې لارې پایدار سولې ته د رسیدو او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو د غوښتنې ملاتړ شوی دی. دویم، له ټولو ښکېلو لوریو غوښتنه شوې چې تاوتریخوالی کم کړي او له طالبانو غوښتنه شوې چې خپل پسرلنی عملیات پیل نه کړي. دریم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15-14 نمبر پریکړه لیک له مخې د ترویکا په نوم د هیوادونو ډلې ویلي چې د اسلامي امارات ملاتړ نه کوي او د افغانستان له حکومت دغه راز ملي مصالحې له عالي شورای غوښتي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښېني. څلورم، د بین الافغاني مذاکرو له ټولو اړخونو غوښتنه شوې چې د روان بحران اساسي حل لاره پیدا کړي چې په نتیجه کې افغانستان په یو سوله ییز او باثبات هیواد بدل شي. په پنځمه برخه کې راغلي چې سیاسي جوړجاړی د دې سبب کیږي چې افغانستان خپلواک، متحد، سوله ییز، ډیموکرات، پر ځان بسیا او د مځکنۍ بشپړتیا لرونکی هیواد شي. په شپږمه برخه کې د افغانستان د حکومت له ټولو چارواکو او طالبانو غوښتنه شوې چې ډاډ ورکړي تروریستي ډلې او افراد د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ نه کړي وم ټکی دا راغلی چې باید ډاډ حاصل سي چې د سولې هر ډول موافقه به د ټولو وګړو له دې جملې ښځو نارینهو سړیو ماشومانو د جګړې د قربانیانو او اقلیتونو حقونه خوندي کوي. اتم له ټولو هیوادونو غوښتنه سوي څو داسې سولې ته د رسېدو لپاره چې د ټولو په ګټه وي د افغانانو سیاسي او اقتصادي ملاتړ وسي. نهم د قطر مننه سوي چې د مذاکرو زمینه یې برابره کړې ده، او لسم دا چې په نږدې فرصت کې د افغانستان د کشالۍ د سیاسي حل لپاره د نړیوالو هڅو ملاتړ سوی دی. د افغان دولت او طالبانو استازو تیره پنجشنبه د روسیې پلازمینه مسکو کې غونډه وکړه. پخوانی ولسمشر حمید کرزی چې د دغې غونډې برخوال وو پرون له مسکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غونډه مهمه وبلله.
دا یو موافق کنفرانس وو، خصوصا چې د افغانستان په هکله دستور هیوادو یو مجلس جوړ شو او د دوی د هماهنګۍ او همکاري نښه وه. د افغانستان د سولې لپاره په دې د پاکستان ګډون هم مثبته خبره وه، او بیا د ترکیې او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډېر ښه خبره وه، او بیا خصوصا چې افغانان پکښې ناست ول.
د مسکو تر غونډې وروسته د دولت او طالبانو استازو پرون جمعه په خپلو کې وکتل. راپورونه وایي چې په دې کتنه کې موافقه وسوه چې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمېدو لپاره به هڅې ګړندۍ کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د مسکو د غونډې ګډونوالو هیوادونو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. بلخوا د مسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوي یو غړی وایي طالبان په هیڅ ډول له خپل دریځ څخه نه اوړي، او تمه نشته چې دا غونډه به د پام وړ نتیجه ورکړي. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي وویل طالبانو په غونډه کې د مارشالۍ په جامو کې د عبدالرشید دوستم له ګډون سره مخالفت وکړ، او دا باعث شو چې ښاغلی دوستم د غونډې په یوه برخه کې ګډون ونه کړي. د سرچینې په وینا د تیرې ورځې غونډه له خورا کړکېچ سره مخامخ وه، او د جمهوریت پلاوي د څرګندونو پر مهال طالب پلاوي غونډه پرېښوده. د سرچینې په وینا نن سهار د پخواني ولسمشر حامد کرزي په منځګړتوب د افغان دولت او طالبانو پلاو ترمنځ ناسته ترسره شوه، خو نتیجه معلومه نه ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه د مسکو ناسته پرون ماښام د متحده ایالاتو، چین، روسیې او پاکستان لخوا د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دغه اعلامیه کې امریکا، روسیې، چین او پاکستان په سمدستي اوربند ټینګار کړی، او له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې سوله وکړي. په اعلامیه کې همدارنګه په طالبانو او حکومتي ځواکونو غږ شوی چې جګړه پای ته ورسوي، او له طالبانو یې غوښتي چې پسرلنی عملیات پیل نه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د مسکو په غونډه کې د بندو دروازو تر شا څه تېر شول. د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د دوحې د هوکړې په اساس په سولې ټینګار وکړ، خو د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مشر شیخ حکیم ویلي چې دغه ډله توانېدلې چې له امریکا څخه د افغانستان ازادي واخلي، او اوس د اسلامي شریعت په اساس د حکومت ولو هڅه روانه ده. همدې سرچینې وویل دغلته د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عباس ستانکزي ویلي چې افغان ولسمشر باید له دندې لرې شي. د سرچینې په وینا ښاغلی ستانکزی د غونډې پر مهال یو څه خپه و، او ویلي چې دوی امریکایي ځواکونو ته ماتې ورکړه، او که امریکا له افغانستانه ونوځي نو پر بهرنیو ځواکونو به خپل بریدونه بیا پیل کړي. سرچینه وایي د مسکو په غونډه کې د طالب پلاوي د غبرګون له امله مارشال دوستم غونډه پرېښوده. په ورته وخت کې د طالب پلاوي یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې هغوی په جلسه کې د مارشالۍ په لباس د دوستم له حضور سره مخالفت کړی. دغې سرچینې وویل چې غونډې ته د جمهوریت پلاوي د غړیو د وینا پر مهال طالب پلاوي غونډه پرېښوده. د یادې سرچینې په وینا نن سهار د پخواني ولسمشر حامد کرزي په منځګړیتوب د افغان او طالب پلاوي ترمنځ ناسته شوې، خو جزئیات نه دي خپاره شوي. د افغان حکومت د پلاوي د غړي په وینا د طالبانو مورال ته په پام سره باور نه لري چې دا ناسته د پام وړ پایلې ولري. سرچینه زیاتوي طالبانو خپل پریکړه کړې او له دریځه نه اوړي. د سولې افغان پلاوي وی غړي حبیبي سورابي د مسکو ناستې ګډه اعلامیه یو لاسته راوړنه وبلله. میرمن سورابي که څه هم د تیرې ورځې ناستې په اړه څه ونه ویلې، خو ویل چې د نن ورځې په جریان کې د طالب او افغان پلاوو ترمنځ یوه دوستانه ناسته شوې ده.
فقدی که یک
دا پخپل د افغانانو ترمنز یو دوستانه ناسته و او دا رسمی ناسته نه و
کوم چیز بالاتر از این نیست.
افغان سیاسی کارپوهان د دغې ناستې په اړه بېلابېل نظرونه لري. له هغې ډلې عمر شریف ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه درې واړه هیوادونه د سولې په اړه خپل ګډ دریز څرګند کړي او پاکستان ته هم اعلان کړي.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د درې واړو قدرتونو یعنی امریکا، روسیې او چین ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې. د مسکو کانفرانس یو نوښتو او څه چې موږ باید وکړو هغه دا دی چې دا درې واړه لوی قدرتونه چې څه غواړي او بیا د دوی پیغام پاکستان ته څه دی.
ښاغلی شریف زیاته کړه چې د طالبانو په دریځ کې بدلون هم د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترمنځ په تړون پورې تړلی. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو غونډې د لس مادیزې ګډې اعلامیې هرکلی کړی او ویلي چې دا اعلامیه د تلپاتې سولې لپاره یو ښه پیل دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د ویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې احمد شیبر چمتو کړي.
د فریسنو بی په نوم امریکایي ورځپاڼه لیکي طالبانو د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ چې له ضرب الاجل سره سم د می په لومړۍ نیټه باید امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووځي او که داسې ونه شي نو د دوی له غبرګون سره به مخامخ شي. د ورځپاڼې په باور دا خبرداری دا معنا لري چې طالبان به بریدونه زیات کړي. طالبانو دا خبرداری په ماسکو کې یوه ورځ وروسته تر دې ورکړ چې د سولې په غونډه کې دوی برخه واخیسته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره وایي چې له طالبانو سره شوي تړون ته چې له مخې باید امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه ووځي بیا کتنه کوي او په خپله ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ له ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د می د لومړۍ نیټې پر ضرب الاجل شایع عمل وشي خو سخت ښکاري، نو که چېرته دا نیټه تمدید شي د ده په وینا ډېره به نغڅې شي. د طالبانو د سولې د پلاوي غړي سویل شاهین په ماسکو کې وویل که بهرني ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونوځي دا به له شوي تړونه سرغړونه وي چې عکس العمل به ولري. سویل شاهین واضح نه کړه چې څرنګه غبرګون به لري. د طالبانو د استازي دا هم وویل چې دوی یو اسلامي حکومت غواړي، خو په دې برخه کې توضیحات ورنه کړل چې کوم ډول اسلامي حکومت. هغسې چې دوی د خپلې واکمنۍ پر مهال نجونې له ښوونځیو ګرځولې وې او مېرمنو ته یې د کار حق نه ورکاوه که بل ډول. فریسنو بی ورځپاڼې لیکي چې طالبانو تل پر داسې یوه حکومت ټینګار کړی دی خو پرته له دې چې دا واضح کړي چې د دوی مطلب له دې حکومت څخه څه ډول حکومت دی. د ماسکو په غونډه کې د پنجشنبې په ورځ کوربه هیواد روسیې د امریکا متحده ایالاتونو، چین او پاکستان له طالبانو وغوښتل چې پسرلني عملیات پیل نه کړي، خو ورځپاڼې لیکي چې طالبانو په دې برخه کې نړیوالو ته ژمنه ورنه کړه. فریسنوبی په ماسکو کې د طالبانو د غړي خیرالله خیر خواه خبرې راخیستې دي چې وایي موږ جهاد د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او د یوه اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره پیل کړی دی. تر هغو چې دې هدف ته د سیاسي جوړجاړي له لارې نه یو رسېدلی جهاد به ادامه ولري. د لویدیځ بلې خبرونې، ډیپلومات بیا هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر سفر څارلی دی. د لیود آسټن نن دوهمه ده چې په هند کې دی او دا د جو بایدن د حکومت د لومړي جګپوړي چارواکي سفر دی چې هند ته یې کوي. د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې به د ډیپلومات خبرونې په وینا د نورو موضوعاتو تر څنګ ښاغلی آسټن له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. خبرونه لیکي چې نوی ډیلی په خپلو سرحدونو کې له چین او پاکستان سره شته ګواښونو ته اندېښنه لري او لوید آسټن به له هندي چارواکو سره له لویه سره د سیمې پر امنیت وشخیشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د عبدالغني علي پور په نوم د خپل سرو وسلوالو قومندان وایي چې د حکومت پر ضد د ده مبارزه به روانه وي. د علي پور ډلې منلې چې په بېسودو ولسوالۍ کې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې د ملي اردو هلیکوپټر ښایي د دوی لخوا ویشتل شوی وي. د ولسمشر اشرف غني تر څنګ د دفاع وزارت یو مرستیال هم پرون د حکومت پر دې دریځ ټینګار وکړ او ویویل د بېسود د پیښې عاملان باید سخت مجازات شي. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
افغان چارواکو پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د هغو پیلوټانو او پوځیانو د وژنې غچ به واخلي چې الوتکه د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې په راکټ وویشتل سوه. د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل دا خبره پرون د دغو وژل سویو پیلوټانو د رسمي پوځي درناوي په مراسمو کې وکړه. په میدان وردګ کې د وسلوالو یو قمندان عبدالغنی علیپور منلی چې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې د ملي اردو یو څرخیل وتکه شاید د دوی په ډزو نسکوره سوې وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان ووژل شول چې 4 تنه پیلوټان او 15 تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي وو. دفاع وزارت وژل شوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللی چې پرون یې جنازې خاورو ته وسپارل سوې. علیپور پرون جمعه خپل وسلوال کسان د مقاومت ځواکونو وبلل او وی ویل چې د بی عدالتۍ په وړاندې به یې مبارزه جاری وي. عبدالغنی علیپور چې په قومندان علیپور هم مشهور دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د څرخیل وتکې د نسکورېدو پیښه یو ډول توجیه کړه.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي یا به کسان وژل کیږي یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې معمول خبره ده، ځکه چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ وویل چې په بیسودو ولسوالۍ کې د الوتکې د نسکورېدو قضیه به بې ځوابه پاتې نه سي. بلخوا مخکینی لوی درستیز محمد یاسین زیا چې پرون د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وګمارل سو، ویلي دا برید به بې ځوابه نه پاتې کیږي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبر زوی وایي په وروستۍ پیښه کې مهم پیلوټان وژل شوي.
هغه داسې کسان شهیدان کړي دي چې هغه نه جبرېدونکي دي، او هغه پیلوټان دي چې هغه په افغانستان کې ښکاره او قهرمانان واریوي. بدبختانه چې زموږ رئیس جمهور په هغوی کې جدي اقدام ونه کړ، لکه نن سبا چې وشه کله چې په هغو باندې فشار ورشي هغه روزګان ته ځي، یو څوک د رسجایي په نامه باندې په سوریه کې جنګېدلی دي. دا ډېر خطرناک خلک دي. په کار دا ده زموږ غوښتنه د رئیس جمهور نه دا ده چې زر تر زره د دې غم وخوري.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد فکر کوي چې د علیپور تر شا د حکومت لوړ پوړي چارواکي ولاړ دي او په دې برخه کې په لوړه سطحه اقدامات پکار دي.
د علیپور قضیه وړه قضیه نه ده چې یوازې د کورنۍ چارو یا د دفاع تر وزارتونو محدودوي. په دې قضیه ولسمشر له درې کلونو راهیسې خبر دی او درې کاله وړاندې د دم رستیال همدغه علیپور خوشی کړی و. او بل دا چې د علیپور تازه قضیه د دفاع وزارت هلیکوپتر ویشتل او سرتیری شهیدانول دي، او په هغه وزارت کې چې نن څوک سرپرست وټاکل سو پرون لوی درستیز وو، یعنی په صلاحیت کې کوم خاص تغییر نه دی راغلی. نو په لحاظ ویلی سو چې اوسنی ادلون بدلونونو تړاو اصلا د علیپور په قضیه پورې نه ده.
په میدان وردګ کې مدني فعال عبدالقیوم راستمن د دفاع او کورونی چارو وزارتونو له نوي مشرتابه غواړي چې د علیپور قضیه په منصفانه ډول حل کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د څو هیوادونو مشرانو پرون د یو سیمبولیک اقدام په ترڅ کې ځانونو ته د استرازنیکا واکسین ولګاو. په دې ډول په ځینو اروپایي هیوادونو کې له یوې وقفې وروسته د کورونا ضد د واکسین لګول بیا پیل شول. اندېښنې دا وي چې دا واکسین تر تطبیق وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د لخته کېدو سبب شوی و. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه تفصیل.
د نړۍ ځینو چارواکو او رهبرانو پرون جمعه ځانونو ته د استرازینیکا واکسین په لګولو سره د دغه واکسین تطبیق بیرته پیل کړ. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس پرون د خپل هیواد یو پوځي روغتون ته ورغی او د استرازینیکا لومړی ډوز ورته ولګول سو. په فرانسې کې تیر جمعه هغو کسانو ته د کورونا ضد دغه واکسین لګول بیرته پیل سول چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیات دي. په لندن کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي چې د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز یې د جمعې په ورځ ولګاوه. د ټینګار وکړ چې دغه واکسین هم د نورو هغو په څیر خلک د کورونا وایرس په وړاندې خوندي کوي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د روغتیایي خدماتو ملي ادارې مشر سایمن سټیفن هم پرون جمعه د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز ولګاوه. په سلوانیا او ګرجستان کې هم د دواړو هیوادونو ولسمشرانو همدغه واکسین ولګاوه او خپلو خلکو ته یې وویل چې له دغه واکسین څخه بیره نه ده پکار. ګڼو اروپایي هیوادونو له دې بیرې چې دغه واکسین تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټې کېدو سبب کیږي، د واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول. خو د جمعې په ورځ نږدې ټولو اروپایي هیوادونو د استرازینیکا واکسین لګول بیرته پیل کړل. د اروپایي ټولنې د روغتیایي خدماتو ادارو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د کورونا ضد دغه واکسین خوندي دی او هیڅ داسې شواهد نشته چې د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ دې کوم ارتباط وي. د روغتیا نړیوال سازمان هم تر دې مخکې د استرازینیکا واکسین د خوندیتوب ډاډ ورکړی و.
د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو څو شیبې وروسته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دې وزارت ویان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د خلکو او سیمې اتصال، اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ګډ خوب به د سولې پرته په واقعیت بدل نشي. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ وایي د نوروز جشن د نمانځنې لپاره ګډ امنیتي پلان جوړ شوی دی. د دې قمندانۍ ویان وایي د پلان له مخې د مزار شریف د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن درېیمه شل اووریزه لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان وایي چې افغان لوبډله د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لایټ آستن د هند او امریکا ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره نوي ډیلي ته ورسېد. تمه کیږي چې آستن به په دې سفر کې د هند ملي امنیت له سلاکار او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپورټرې په بیلاروس کې د بشري حقونو د مدافع فعالانو د ځپلو په اړه اندېښنه ښودلې. مری لالور پرون په یو بیان کې وویل په بیلاروس کې د بشري حقونو پر مدافع ډلو فضا ډېره تنګه شوې ده. او په تانزانیا کې لومړنۍ ښځینه ولسمشرې پرون د وفادارۍ لوړه وکړه. سامیا سولوهو حسن له دې مخکې مرستیال ولسمشره وه، خو د ولسمشر جان مګافولي له ناڅاپي مړینې وروسته د هغه د ځایناستې په توګه غوره شوه.
دا ژوند رنګونه.
نوم یې عدنان دی، کراچۍ چلوم.
څومره وخت وشو چې کراچۍ چلوې؟
یو دوه کاله کېږي.
کوم کارونه کوې؟ کوم ځای چلوې؟
دا کتابونه وړم نمایندګو ته بوجه کې. و
ورسره ښوونځی هم وایې که نه؟ یوازې همدا کار کوې؟
نه، همدا کراچۍ چلوم، ښوونځی نه وایم.
ولې نو؟
بس
نه، مخکې دی وایي پرېږدي، خو د کلاوله سره دې بېخي نه دی ویلی.
نه، تم پورې مې ویلی بیا مې خوشې کړ.
علت څه و چې خوشې دې کړ؟
بس درس هم نه یادېده.
خو خلک دلته وایي چې ته ډېر ښه شعرونه وایې، ډېر ذهین یې، نو څنګه دې درس نه یادېده؟
ولا شعرونه خو همداسې یادېږي، خو درس هم نه دی یاد کړی تر اوسه، نه مې یادېده.
ولې دې نه یادېده؟ یعنې علت یې څه و؟ خپله دې وایي نه کور کې، په ښوونځي کې څه مسله وه؟ که کتاب د کتاب مضامین داسې و خوند یې نه درکو، علت یې څه و؟
شوق هم نه ورسره.
د څه سره دې شوق و؟
مکتب سره هم شوق نه واله.
خو دې څه سره دې شوق و؟
شوق هم بیکاری سره.
بیکاری سره چا شوق پیدا شوی؟
وکنه
خدا جالب ده زما لپاره چې یو څوک دی له بیکاری سره شوق ولري. خو خیر، خوانځای دې پرې خو دراغلی دغه کار کوي کنه؟ اوس هم عمر دې ډیر کم دی، که بیا لاړ شي، یعنی نیت دې چې بیا خوانځي ته لاړ شي؟
یار نه،
خو اوس هم ډیر سخت کار کوي کنه؟ کراچۍ چلوي، که مثال ته درس وایي، ښوونځی وایي، پوهنتون وایي، نو کېدای شي یو اسانه کار وکړي، دومره سختي در باندې را نه شي لکه دا اوس چې ده.
نه نه، یادېږي درس نور نه یادېږي.
نو تا دغه ذهنیت ځان ته جوړ کړی چې نه یادېږي، نو سړی چې وایي چې نه یادېږي، خود نو نه یادېږي سړی درس کنه؟ که ته وایې چې یادولی شم، بیا کولی شي درس ویلی شي.
ولا سه
سمه ده. د دې اوسني کار په اړه دې راته وایه چې لکه ستا لپاره سخت دی، اسانه دی، ګټه پکې کوې نه کوې؟
ولا کار خو یو مسانه نشته، کارونه خو ټول سخت دي، خو خدای نه دومره سخت نه دومره اسانه ده.
د ورځې څومره ګټې؟
ورځې 1500 1500.
دا بیا څه کوې؟ دا پیسې؟
دا پیسې هم پلار ته ورکوم.
نو دا خپل کاروبار خوشاله یې نه یې؟ یعنی اراده دې یو بل کار ته شته که وایي نه همدا کار به کوم؟
ولا تر اوسه خو م اراده بل چی ته نشته، ده زویم چې همدا کار به صحیح اوس.
د ملګري دې وایي چې دی شعر وایي، نو شعرونه دې هم زده دي کنه؟
ولا کله کله یې ګانې ګاندنه.
ته خو یو څه راته ووایه.
ته چې وړوې تا به خټونه پیړې کولې، ته چې وړه وي تا به خټو نه پیړې کولې، زه هم ډېر شوخ وم، ما به هر وخت ستا پېښې کولې. د پټپټونې یو ماښام را ته اوس هم یادېږي چې د نه ورک شوم تا ارمان ارمان نارې کولې.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې،
ژوندی اوسې.
قدر من اوریدونکو، لدې خبرو اترو سره د دې خبري مجلې پایته هم را ورسېدو. و بجې او